امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د افغانستان دولت وایي د طالبانو سره مخامخ خبرې په دوه ونې کې پیل کیږي وسلوالو په پاکستان کې لس پاکستانی عسکر وژلي دي او بحرین دوه سړي چې په تورستي اعمالو مجرم شي وول نن اعدام کړل
د خبرونو وروسته په راپورټونو کې لمړنۍ مسله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وتلو په حق لده چې جمهوریت ریاست ویلي دي چې شرایط ته په کتو سره به دغه قواوی د افغانستان نه اوزي
دا قسمت خروج یا مسلې
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکو لپاره به پروګرام څه ډول وسی
سرله سبانه په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپاینونه پیل کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نطاق ما د ماوین زبی سادات سره مرکه لرو د سوریې په شمال ویدیز ایالت ادلب کې ملکی تلفات زیات شوی دي د دې او نورو مطالبو نه مخکې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه وری د افغانستان دولت اعلان کړی دی چې د طالبانو د استازو سره خبرې تر دوه ونې پورې پیل کیږي د حکومت پیلامی کې ویل شوی دی چې د یو 15 کسیز هیئت د ټاکلو کار د افغانستان د دولت لخوا په بشپړېدو دی د اعلامیې له مخې د افغانستان د مذاکراتو د هیئت غړي د هغو کسانو د جملې نه ټاکل کیږي چې څومره وړاندې د دوحې په غونډه کې ګډون کړی و پیلامی کې همدارنګه ویل شوی دی چې په دې هیئت کې به د میرمنو دینی عالمانو او مدني ټولنو د استازو په شمول د ټولنې مختلف برخې ګډون ولري سره دې چې د طالبان سازو څو ځلې د امریکا د سازو او د افغانستان د یو شمیر سیاسي اشخاص سره کتلې دي خو تر اوسه د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو کولنه ډډه کړې
جمهور رئیس اشرف غنی د سولې د عالی شورا دارالانشا لغوه کړې ده د افغانستان د جمهوریت ریاست نطاق صدیق صدیقی د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې جمهور رئیس اشرف غنی په یو فرمان کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا تشکیلات لغوه کړل
امروز رئیس جمهور فرمان لغوه شورای عالی صلح هم صادر کرده شورای عالی صلح لغوه شده و تمام امورات این شورا مربوط وزارت صلح میشه
صدیق صدیقی خبریالانو ته ویل چې وروسته لدې به د سولې د عالی شورا ټول چارې د دولت وزارت مخې ته بیایي
د غزنی د آبند پولیسوالۍ کې د موټر بم په برید کې څلور پولیس وژل شوي او دولس ټپیان دي د آبند ولسوال جمعه خان ترکی نن د امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم د برید نن سهار وختي وشو او د دې ولسوالۍ او قومندانۍ ودانۍ په بشپړه توګه تخریب شوې دي د آبند ولسوالۍ د غزنی د ښار په جنوب کې د کابل قندار د لوی لارې په سر موقعیت لري او له دې امله د څو د موټرو تګ راتګ هم د څو ساعتو لپاره بند و طالبانو ویلي دي چې دا برید دوی کړی دی او ګڼ شمېر پولیس یې وژلي او زخمی کړي دي
د پاکستان د پلټونو ادارې ویلي دي چې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د ځمکو او کورونو کاروبار کاوه د خبر تفصیل تاج امینیار لولي
دا پاکستان د غیداری ویلی چې هغه جالی بانکی حسابونه ځان ته جوړ کړی وو او جالی شناختی کارتونه هم درلودل دا پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې د معلوماتو له مخې ملا منصور د کراچۍ د ښار په ګلشن معمار سیمه کې دوه اپارتمانونه او څلور کورونه لرل چې اوس حکومت نیولی دي ملا اختر محمد منصور د طالبانو د لومړني مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته په 2015 کال کې د دغه ډلې مشر ټاکل شوی و تاج امینیار امریکا غږ واشنگټن
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا وسلوالو په پاکستان کې لس عسکر وژلي دي د پاکستان پوځ وایي چې یو برید شمالي وزیرستان د ګربز په سیمه کې امنیتي پوستې سره نږدې د پوځ په غزمې وشه او شپږ عسکر پکې وژل شول په اعلامیې کې همدارنګه ویل شوی دی چې څلور نور ملیشې د بلوچستان په ایالت کې د پلټنو د عملیاتو پر وخت وژل شوی دي پاکستاني طالبانو ادعا کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په پوځیانو برید هغوی کړی خو په بلوچستان کې د برید د کولو ادعا هیڅ کومې ډلې تر اوسه نه ده کړې
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. په هنګ کانګ کې پولیسو نن د شنبې په ورځ په احتجاج کوونکو اوخکي بهونکو غاز استعمال کړی دی. د خبر تفصیل زمين مومن لولي.
دغه احتجاج کوونکو د چین سره سرحد ته نږدې د هغو ورانکارو په ضد مظاهره کړې چې تیر هفته د دیموکراسۍ پلوي مظاهره چان وهلي وو. تلویزیونی راپورټونو وښودل چې په یون لانګ کې د پولیسو او مارش کوونکو ترمنځ شخړې نه وروسته درګرده په مارش کوونکو وښ کې بهونکی غاز شیندل کیږي. په ورانکارو ډلو تور دی چې د جولای په 1 د شنبې په ورځې په مظاهره کې په یون لانګ کې د اورګاډو په سټیشن کې ژورنالیستان او د پارلمان یو غړی وهلی دی. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. بحرین دوه سړي چې په تروریستي اعمالو مجرم شوي ول اعدام کړي دي. دغه دوه تنه د بشري حقونو د نړیوالو ډلو د اعتراضونو سره سره نن اعدام شول. د فرانسې خبري اجانس رپورټ ورکړی چې دغه دوه تنه یې چنواري کړي دي. همداشان رپورټونه وایي یو دریم سړی د دې دوه کسانو د قضې سره هیڅ ارتباط نه لري، هغه هم نن چارماري شو.
د امریکا سترې محکمې 415 تصامیم د جمهور رئیس ترامپ په طرفدارۍ رد کړي او د میلیارډو ډالرو د ترلاسه کولو اجازه ورکړې ده چې د خپل انتخاباتي مبارزې مهمه واده پځی کی او د مکسیکو سره د امریکا د سرحد په غاړه دیوال جوړ کړي. د سترې محکمې پرونی حکم د دفاع د وزارت 2.5 میلیارډ ډالرو باندې هغه بندیز لغوه کړ چې بلې محکمې مخکې لګولې وو.
د جنوبی او شمالی کوریا د سرحد په امنیتی زون کې نن د کوریاګانو ترمنځ د اوربند د موافقې شپک شپېتمه کلیزه ولمندل شوه. غونډه د ملګرو ملتونو، جنوبی کوریا او متحده ایالاتو لخوا جوړه شوې وه. د امریکا د پوځ یو جنرال رابرټ ابراهامز ویلي چې ملګري ملتونه به د شمالي کوریا د اتمي بې وسلې کولو لپاره د اعتماد پیدا کولو او د خبرو اترو د بهیر سره ملاتړ ته دوام ورکړي. شمالی کوریا او جنوبی کوریا په 1953 کال کې په اوربند موافقه وکړه، خو د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی.
د فلیپین په شمال کې نن سهار ډیره زوروره زلزله وشوه. لږ تر لږه 8 کسه پکې مړه دي. ګومان کیږي چې سبا باندې 6 کسان ژوبل شوي دي او ګڼو مینو ته زیان اوښتی دی. د فلیپین د ځمکې د پیژندنې ادارې د زلزلو شدت 15.4 او 15.9 ښودلی دی. درېیمه زلزله د 15.2 درجو په شدت 3 ساعته مخکې شوې ده. چارواکو ویلي دي چې د خلکو د ژغورلو او د زیانونو د معلومولو دپاره یې سیمې ته مامورین استولی دي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په رپورټونو کې اول رپورټ په دې باره کې دی چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې شرایطو ته په کتو سره به امریکایي قواوې د افغانستان نه ووزي. صدیق صدیقي وایي د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد سره د مرکچی پلاوي د جوړښت په جزئیاتو باندې خبرې کوي. اکرام شینواری د کابل نه مونږ ته رپورټ راکړی دی.
د جمهور ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې د امریکا د بهرنی چارو د وزیر مایک پیمپو او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په خبرو کې د وسلوال طالبان سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په تفصیل خبرې شوي. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جمهور رئیس غنی ته ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه د دغه هیواد د شرایطو په اساس وزي.
دا قسمت خروج یا مسلې
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکو لپاره به پروګرام څه ډول وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جمله یا د سرګندونو عبارت دا و چې د افغانستان د شرایطو پر اساس به د امریکایي ځواکونو د حضور بڼه وټاکل شي. د شرایطو پر اساس دا د امریکا بهرنیو چارو د وزیر خبرې دي چې د افغان حکومت سره کله چې شرایط برابر شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي خبرې شوې دي.
که در افغانستان کم شوه؟
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پیمپو د تیرې چهارشنبې په ورځ د تلیفون له لارې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره خبرې کړې وې. د جمهور ریاست وایان ویل چې افغان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي. صدیق صدیقی په کابل کې د زلمی خلیلزاد تم کېدو په اړه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د بهیر پر جزئیاتو باندې هم خبرې کړې.
او مهم مسله په جزئیاتو کې دا ده چې څنګه وکولای شو موږ یو هغه حیات جوړ کو چې موږ جوړو ور باندې کار کو او غواړو چې دا نهایي کو د خیره په څو ورځو کې او دوی دې پاتې سي. کار باید وسی ډېر دلته.
صدیقی د امریکا او طالبانو سره د سولې د هوکړې د نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې لومړني تفاهم د رامنځته کېدو دپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، چې کله هم تفاهم نږدې شي نیټه به هم اعلان شي. د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د دې اونۍ په سر کې کابل ته راغلی. ښاغلي خلیزاد په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رییس عبدالله عبدالله سره د پرله پسې کتنو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو خزو او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون لاسازو سره د سولې په مسله خبرې کړې. خلیزات هم ویلي چې د سولې خبرو ته د مرکچي پلاوي د غړو په سر د افغان حکومت سره خبرې کوي. صدیق صدیقي د دغه خبري کنفرانس لږ وروسته د افغانستان د سولې چارو وزارت په یوه اعلامیه کې تر دوه اونیو پورې د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د اسازو د مخامخ خبرو د پیل خبر ورکړي. د سولې چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت اوس د دغو خبرو لپاره د یو 15 کسیز مرکچي پلاوي د غړو په ټاکلو باندې په مشورو بوخت دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د سولې را روانه خبرو ته هیله لري او دا ګڼي چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېرې مهمې وي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې دا خبرې به د تیرو خبرو پرتله ډېرې بدلې وي.
غنی بوی چې هغه واک او اختیار لري او د پیسلې واک او اختیار یې پاره کی. زما فکر باندې دا بین الافغانی به کېدای شي دغه بین الافغانی به نه ویل کدا اوس چې مطلق طالبان خپل نظریات دوی ته اظهاروي یا دا غو نظریات اوري دا د دې لپاره وي او آینده چې د پیسلې په باب باندې خبره کیږي زما فکر باندې هغه بین الافغانی ناشته به بل شکل ولري.
تروسه وسلواله طالبانو افغان حکومت د اساسو سره د سولې مخامخ خبرو په اړه خبرګونه دی خوده لري. د مخه طالبانو د افغان حکومت اساسو سره د مخامخ خبرو سره مخالفت خوده لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سر له سبانه په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپینونه پیل کیږي. کاندیدان به د خپلو پروګرامونو په باره کې معلومات ورکوي او خلک به په ټاکلې ورځ یعنی د میزان په شپږمه کاندیدانو ته رای اچوي. په دې باره کې د آشنا تلویزیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نطاق د مرستیال زبی سادات سره مرکه کړې ده.
سادات صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. کمپاین په کوم ساعت پیلېږي او څو ورځې دوام کوي؟
ډېر زیات مننه کوم جناب دوست. سله سبا څخه به د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ ټاکنیز کمپاین پیلېږي چې د زمري د میاشتې شپږمه نیټه ده او د میزان تر درېمې نیټې پورې به د دوه میاشتو لپاره د کمپاین په ټول هیواد کې دوام کوي. له هغې وروسته به 8-4 ساعته د سکوت دوره اوسېږي او د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو ورځ وي.
تاسو ویلی چې یو کاندید کولای شي چې په کمپاینونو کې 420 میلیون افغانۍ مصرف کړي. ځینې وایي چې دا مبلغ لوړ دی او ممکن نوماندان په پیسو د خلکو رایې واخلي. تاسو دغه مبلغ په کوم اساس ټاکلی او څنګه حساب کتاب کوئ؟
دغه مبلغ د ټاکلو د لپاره د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیول شوی دی او د دې ترڅنګ تاسو پیږی چې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نوماندان بعد هیواد په څلور د شولاتونو کې خپل ټاکنیز کمپاینونه ترسره کوي. د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا د ټول ولایتونو د سفرونو موضوع او په ورته وخت کې دغه پروسس څخه دقیق او قوي نظارت د نوماندانو د ناظرینو له لوري دغه ټول موارد په دې کې په نظر کې نیول شوی دی. وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ دغه وفت یې چې لوړ حد همدغه رقم 341 میلیون افغانۍ وټاکي. د دې په خاطر باندې چې په تیرو ټاکنو کې 2014 کال ټاکنو کې هغه رقم کم ټاکل شوی وو او هماغه د دې لامل شول چې ډیری نوماندان په دې ونه توانېږي چې د هغه اصول مطابق دوی خپل ټاکنیز کمپاین.
سادات صاحب، تاسو هم دغه دایني واقعیتونو خبره وکړه، خو دغه کوم مبلغ چې تاسو ټاکلی دی د 2014 کال انتخابات څخه ځمکې تر اسمان فرق کوي. مثلا د 2014 کال په ټاکنو کې دغه مبلغ 10 میلیون افغانۍ وي، خو اوس تقریبا داب له 200 میلیون افغانۍ ته رسیدلی دي. څنګه دا فرق پیدا شو؟ ډیر لوړ فرق دی په دې کې.
دوست صاحب، تاسو پیږئ چې ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د هیواد څلور دېرش ولایتونو ته سفر وکړي. هغه د دوی سفر آیا ممکنه ده ټول ولایتونو ته دوی د ځمکې لاړ شي یا هم دا هوایی سهولتونه مهیا کړي. په ورته وخت کې مونږ په دغه ټاکنو کې 10,000 د رای ورکونې محلونه لرو چې دوی باید په هر محل کې ناظرین هم ولري. نو ښه به دا اوسیږي تر څو داسې یو رقم د خلکو سره شریک، د دوماندانو سره شریک شي چې د هغې عملي کېدل هم ممکن اوسیږي او د هغې تر پښو لاندې کېدلو زمینه برابره نه شي. د 2014 کال په ټاکنو کې تاسو ښه شاهد یاستئ چې په هغې وخت کې اکثریت نوماندانو همغه کوم لایحه چې په هغې وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري تصویب شوې وه هغه تر پښو لاندې کړه. نو له دې په خاطر باندې چې دلته د دوی لاس خلاص وي او وتوانېږي ښه کمپاین ترسره کړي، دغه رقم په نظر کې نیول شوی دی او د هغې د کار څوره کم مصارف دوی ترسره کړي هغه به لا ښه اوسي.
د کمپاینونو په جریان کې کمیسیون له څه نه اندېښنه لري؟ خطرونه او ننګونې څه دي؟
ولسمشرۍ ټاکنو د محترمو نوماندانو د امنیت خوندي کولو دپاره امنیتي مسؤلینو هم دوی ژمنې کړي دي. وخت په وخت د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی ناستې درلودلې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له ټولو امنیتي بنسټونو نه د دې غوښتنه کړې تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د محترمو نوماندانو امنیت خوندي کړي. د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کوشش د دې وکړي تر څو دوی ته کومه ستونزه مشکل پیدا نه شي. او په ورته وخت کې د ټولو محترمو نوماندانو څخه هم د دې غوښتنه کړې ده چې دوی دې هم د هیواد نافذه قوانین مراعات کړي او کوشش دې وکړي چې داسې کمپاین مخویسي چې د خلکو اعتماد باور ترلاسه
شي. تاسو پوهیږئ چې د سولې خبرې روانې دي او هڅه کیږي چې د سپتمبر میاشتې نه مخکې یوه موافقه وشي. که په دغو خبرو کې د ټاکنو پر ځنډېدو سلا وشوه، آیا تاسو ټاکنې ځنډوئ؟
سوله د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله او ارزو ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو مدیریت. په اوس کې مونږ د خپل عملیاتي پلان د پلي کېدو په درشل کې یو او تر دې دمه پورې هیڅ داسې کوم څه نه دي لیدل شوي چې هغه د بایشي چې دغه پروسه دې ځنډنۍ کړي. مونږ به انشاءالله ټاکنې ترسره کوو، هغه هم د میزان په شپږمه، او ټول هیوادوالو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
سعادت صاحب ډېره زیاته مننه کوم. کورموالان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي لومړی مرستیال ویلي دي چې په افغانستان کې په عاجل ډول د ثبات ټینګښت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو دغه لوړ رتبه چارواکي د جولای په 10 او 21 افغانستان ته دوه ورځې سفر کړی وو. زمونږ همکار د آشنا تلویزیون رپورت وایي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې هغه هیواد ته تر سفر وروسته خبرې کولې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د 2009 کال راهیسې چې په افغانستان کې د یونما دفتر د تلفاتو شمیر ثبتول پیل کړی دی، د هر کال په پرتله په 2013 کال کې په هغه هیواد کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبله وښتې ده. هغې وویل چې د دغه کال په لومړیو 15 میاشتو کې د جګړې له لاسه لسلو زرو څخه زیات خلک بیکور شوي دي.
As we witnessed again yesterday,
مونږ په هیګوچه دغه بیکوري په هغه تاریخوالي کې زیاتوالی راولي چې په ټولو سیمو کې د جندر پر اساس اثر ترسيږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناموسي قتلونو، سنگسارولو او د ښځو پر حقونو د نورو بریدونو په اړه رپورټونه را رسیدلي دي. په بیړني ډول دې ته اړتیا ده چې سوله، امنیت او اقتصادي ثبات ټینګ شي.
د امنیت شورا په دې غونډه کې روزمري د کار لوی له ټولو وسلوالو ډلو څخه وغوښتل چې د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. هغې وویل د افغانستان د شخړې یو سیاسي حل د پخوا په پرتله اوس په داسې حال کې خورا اهمیت لري چې ملکي خلک د دې جګړې زیان زغمي. هغې زیاته کړه چې ملکي خلک هغه وخت ډېر ځله ټپیان کیږي یا وژل کیږي چې د ډزو په ترڅ کې ایثار پاتې کیږي، د چاودیدونکو موادو له امله زیان مومي او یا په لوی لاس تر هدف لاندې نیول کیږي.
مونږ د جګړو له ټولو خواوو غواړو چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي، بشري ادارو ته لاسرسی یقیني کړي، د ژوند د ژغورلو لپاره مرستې برابرې کړي او د ملکي خلکو د خوندي کولو لپاره د جنګیالیو او ملکي اهدافو ترمنځ توپیر ولري.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي مرستیال محمد ولی نعیمی ټینګار وکړ چې د سولې غوښتنې د هر ورځې په تیریدلو سره لا پسې پیاوړی کیږي.
دا سولې خوځښت په دوامداره توګه لا پسې پیاوړی کیږي او د افغانستان حکومت د هغې جګړې د پای ته رسولو لپاره غوڅه پرېکړه کړې ده چې د لسیزو راهیسې روانه ده.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په ګردیز کې 2500 کورنیو ته وارداتي برېښنا رسیدلې ده. دوی وایي چې د برېښنا لګښت کم دی او د دوی ستونزې حل شوې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلې ده.
ابراهیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی. هغه وایي له وارداتي برېښنا نه یې مخکې د سولر له برېښنا څخه ګټه اخیستله. د ده په وینا د سولر برېښنا ښه وه خو ټولې ستونزې یې پرې نه حلېدلې. د ابراهیم کورنۍ له څه مودې راهیسې له ازبکستانه د وارد شوې برېښنا څخه برخمنه ده. هغه وایي چې د دې برېښنا لګښت کم او له برېښنا سره تړلې ټولې ستونزې یې پرې هوارې شوې دي.
د کور اسانتیاو لپاره نه ډېر کارونه د کالو مینځلو ماشینونه حتی اکثر کورنیو کې اوبه راایستل یعنې ډېر کارونه تر کېږي او موږ خوښ هم یو تر ځکه چې د اکثره سیمو برېښنا لکه د کابل برېښنا چې و اکثره وخت کته کېږي ډېره ځي و راځي خو د پکتیا برېښنا تر اوسه پورې ښه ده یعنې ډېره پرچاوي یعنې تګ و راتګ نه لري یعنې اکثر وخت وي.
د دولتي مسؤلانو په وینا که څه هم د تخنیکي ستونزو له امله دغه پروژه لږه وځنډېده خو یوه اونۍ کېږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې کابو 2500 کورنۍ له وارداتي برېښنا څخه برخمنې شوې دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي په پلان کې ده چې په مجموعي ډول د ګردیز 8000 کورونو ته برېښنا وویشل شي. هغه وایي هڅه کوي چې د مسؤل شرکت په وسیله دا پروسه لا ګړندۍ کړي.
قراردادي شرکت باید په اوس کې ټوله پروژه مکمله وایي. همدغه ستونزه وسې دي یو څه وځنډول او موږ هغوی ته فشار ورکړ چون خلکو غوښتنه وه برکړه د هر چا د هر کورنۍ ضرورت ته ټولنیه کمرغه هغه ستونزه اوس حل شوې ده. مواد ټول رسېدلي دي او 50% کار مکمل شو. 50% کار هم په یوه میاشت کې انشاءالله د نن ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت له خلکو سره په کتو کې په 1000 میاشتو کې 8000 کورنیو ته د برېښنا د رسېدو ژمنه کړې وه خو اوس 14 میاشتې په تېرېدو دي. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازی د برېښنا د ویش پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې په خپل وخت پر کورونو د برېښنا په ویش کې سستی کړې ده.
چې هغه ژمنه چې دوی په اول قدم کې د پکتیا د ولسونو سره کړې ده چې څومره به مونږ په اول قدم کې د مرکز خلکو ته او شاوخوا اطرافي خلکو ته وزې زدرون او ګردې څېړې دغه ولسوالۍ زرمات او احمد احمد بعضې سیمې دغه دپاره به مونږ برک ورکوو. ولې مونږ غوښتنه ده چې په دې کې جدیت او قطعیت نه کار واخیستلې تر څو هغه ژمنه چې په اول قدم کې کړې په اوله برخه کې عملي شي او په راتلونکي کې هغه پکتیاوال چې د برک سره ستونزه لري یا هغه ولسوالۍ یا هغه سیمې باید هغو ته لاسرسی وکړي.
د پکتیا د برېښنا شرکت مسؤلین هم وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د برېښنا په ویش کې ځنډ راغلی و خو وایي هیله مند دي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې خپل هدف ته ورسیږي. تر دې مخکې ګردیز ښار د محدودو مارکیټونو لپاره ډیزلي برېښنا درلودله خو ښاریان وایي چې په وارداتي برېښنا سره به یې سوداګري لا وده او پرمختیا عمومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ننګرهار په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت کې 6000 مېرمنو ته د هګیو د تولید لپاره چرګان او چرګې ورکړل شوې دي. دوی تمه لري چې مېرمنې له دې طریقې په ځان بسیا شي. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی.
دغه میرمنې ته د کرنې او مالداری ادارې 6 چرګان ورکړي وای ساتل او چرګوی تازه هګیا چول شروع کړي. وای غربت وهلی او تملری چې د چرګانو د اګوله برکت د ژوند چاري وچلیږي. د هګیو دا چرګان غریب کورنۍ ته ورکړل شوی خو لدې سره سره هم دغه کورنۍ ژمنه کړي چې په خپلو کاروندو کې به کوکنارم نه کړي. 20 دانه
مرغ مرداس نه 20 دانه اوسې بوج دانه دادس نه دروازه دادس شاشه در دادس
چلیگی
د هغه ورکوونو چرګ ورته ویشل شي. دا کورونه ته چې اقتصاد ډیر کمزور او د اقتصادي وضعیت ډیر خراب و.
ننګرهار کې د نشې توکو سره د مبارزې اداروي د موسساتو په کومک دغه ډول فارمونه د دې لپاره ورکړل شوې دي چې خلک کوکنار و نه کړي او کګټه لګه یا ډیره ده خو حلالې.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سوریې په شمال ویدی زیالت ادلیب کې ملکی تلفات زیات شوی دی. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنری ویلی دی چې دا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې په دوامدار عام قتل چې نور د بین المللي سارنې لاندې دی دا حمله پدې شوې ده. خبریال لیسا شلاین په جنیو کې د عالی کمشنر له دفتر نه پدې باره کې راپور را کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو مشر په تیرو درو میاشتو کې د ادلیب په ایالت کې تقریبا د 1500 ملکیانو وژل ثبت کړي وو چې په دې کې څه باندې هغه سل تنه ملکیان هم شامل دي چې په تیرو لسو ورځو کې وژل شوي وو. د بجلیت نطاق روپرت کولویل وای عالی کمشنره د ملکیانو مخ په زیاتېدونکي وژلو په باره کې بین المللي بې تفاوتۍ ورخطا کړې ده چې علت یې دوامداره هوایي بمبارۍ دي. د وای د حکومت او د روسي متحدینو دوامدارو بمباریو او د ملکیانو بنیادی کارونو ته بې دریغه زیان اړولې دي. د وای تقریبا په څلوېختو روغتیایي مرکزونو لږ تر لږه په 500 خونځیو په مارکیټونو او نانوایانو باندې حمله شوې دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
These are civilian objects, and it seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
دغه ملکی ځایونه داسې ښکاري چې احتمال نه لري د دارنګه حملو هدف وي چې دوی ټول په خطا کې لګېدلي وو. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې جنګي جنایت دی او چا چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې سرته رسولی وي د دغو حملو مسؤول دي چې حساب کتاب ورسره باید وشي. روسیې، ترکیه او ایران تیر کال موافقه کړې وه چې په ادلیب کې د متخاصمو قواوو ترمنځ یوه حایله سیمه وټاکل شي. د دغې موافقې هدف دا و چې د حکومت او وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې یو په بل حملې ونه کړي او په دې سره تقریبا 3 میلیونه ملکیان ژغورل کیږي چې په دغه ایالت کې بند پاتې دي او ځای نه لري چې ورشي. لیکن دغه وضع ورو ورو کمزوري کیږي. روسیا د دغه موافقې له محتویاتونه راضی نه ده او د اسد البشیر حکومت غواړي د مخالفینو دغه قوي مرکز بیرته ونیسي چې د دغه تازه جنگ د پراخېدو سبب شو. بجدید خبرداری ورکو دا به د هغو میلیونو ملکیانو لپاره چې کوشش کوي په ادلیب کې ژوندي پاتې شي د بشري حقوقو او بشري عواقب ولري. دا له قوي دولتونو نه غواړي له خپل نفوذ نه کار واخلي چې دغه نظامي عملیات ودروي او په جنگ کې شامل خواوې د خبرو میز ته راولي.
د څو مهم خبرونو لنډیز اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د عالی شورا دارالانشا لغوه کړی ده. بل پلو د افغانستان دولت اعلان کړی دی چې د طالبانو د استازو سره خبرې د 2 اونیو پورې پیل کیږي. د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د 15 کسیز هیئت د ټاکلو کار د افغانستان د دولت لخوا په بشپړېدو دی. د غزنی د ابند په ولسوالۍ کې د موټر بم په برید کې 4 پولیس وژل شوي دي او 2 ټپیان دي. طالبانو ویلي دي چې برید هغوی کړی. د پاکستان د پلاتونو عالی اداره یا اف آی اے وای د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې د زمکو او کورونو کاروبار کاوه. د پاکستان د غداري ویلي دي چې هغه جالي بانکي حسابونه هم ځانته جوړ کړی ول او جالي شناخت کارتونه هم درلودل. وسلوالو په پاکستان کې 10 عسکر وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې یو برید د شمالي وزیرستان د ګوربس په سیمه کې د امنیتي پوستې سره نږدې د پوځ په غزمې وشو او 6 عسکر پکې وژل شول. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 4 نور ملیشې د بلوچستان په ایالت کې د پلاټونو د عملیاتو په وخت وژل شوي دي. په هانګ کانګ کې پولیسو نن د شنبې په ورځ په احتجاج کوونکو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی. بحرین 2 سړي چې په تروریستي اعمالو مجرم شوي ول نن اعدام کړل. دغه 2 تنه د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو د اعتراضونو سره سره اعدام شول. د جنوبي او شمالي کوریاګانو د سرحد په امنیتي زون کې نن د اوربان موافقې 6 پکشکتمه کلیزه ولمنځل شوه او د امریکا ستر محکمې 4015 تصمیمونه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په طرفداري رد کړي دي او د میلیاردو ډالرو د ترلاسه کولو اجازه یې ورته ورکړي ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم درته پاتې او رسیدا سو شی بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خبرونه پر کیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظر یې څرګندوي.